السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته احمد تکل ساسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو بل پلاوی دوحې ته ولاړ شي. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د خبریالانو یو مدافع ټولنه له امریکا غواړي چې هغو افغان ژورنالیستانو ته ویزې ورکړي چې له دوی سره یې کار کړی. د ترکیې پولیسو په ختیځ وان ښار کې له سلو زیات افغانان نیولي دي او په چین کې سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. بشپړ خبرونه. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي دي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر هغو مدافع ټولنو ورګډه شوې ده چې ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډ لیک کې له دې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشري مرستې او د امریکا د بیړنیو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک کې راغلي چې په دې برخه کې بیړني اقدام ته اړتیا شته، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري. سی پی جی وایي په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ییزو او نړیوالو خبریالانو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت له دې مخکې زرګونه کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی وو هم په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو له سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو د دې هیواد په ختیځ کې نیولي دي. د جرمني خبري آژانس د ترکیې رسنیو په حواله وایي پولیسو یو سلو دیارلس تنه افغانان چې پلی روان وو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې نیولي او د مهاجرت ادارې مسؤولو چارواکو ته یې سپارلي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هره ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي. د سوریه له کډوالو وروسته چې شمېر یې شاوخوا 3.6 میلیونو ته رسېږي، په ترکیه کې د ډېره افغانانو شمېر د نورو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کېږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمېر به د 3 او 5 لکو ترمنځ وي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو سبب شي. په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
که چېرته دا وضع ادامه پیدا کړي، زه په دې باور یم چې هم په نرخونو تاثیر کوي او هم په مارکیټ تاثیر کوي، هم په تجارت، ځکه د یو نامعلوم حالت دپاره به تجار نشي کولی چې رزق قبول کړي.
په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره جوخت د یو ډالر بیه د لومړي ځل لپاره له 1 افغانیو لوړه شوه. خانجان الکوزي پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې وړ وبلله. د چین په مرکزی ولایت هنان کې سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي. د دولتي خبري آژانس سینهوا د راپور له مخې د هنان په مرکز ژینګ ژو ښار کې د سیلابونو خورا زیات ورانۍ هم کړی دی. په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 4 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او تر ځمکې لاندې د اورګاډي سټېشنونه له اوبو ډک شول. له دې سیمې د یو لکو په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته بول شوي دي. د یو بل خبر له مخې د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د 4 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. د اضطراري پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشتودک کلیو کې وشوه. وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون سه شنبه پورې روان و. د دې وزارت ویاندی حمیدی یوسف و ازادۍ رادیو ته ویل چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. او وروسته خبر دا چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایی بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایی چلند له مخکښې 20 کلنې والی فانک او 13 کلن هالنډي ځوان اولیور دایمن سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړي فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دښته ځمکې ته راکوزه شوه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر پانه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. ورځو لاندې خبری برخې ته چې ورپسې به بیا د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبر شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د دولت یو بل لوړ رتبه هیئت د سولې د مذاکراتو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د هیئتونو په مذاکرو کې پر اورکم یا اوربند کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. بلخوا په چین کې د افغانستان سفیر له طالبانو په لنډ محل کې د اوربند او په اوږد محل کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوې کړي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ شوې نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
ډیر ژر به د دوه میاشتې لپاره تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي، ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د اوسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکارۍ غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تېره شنبه او یکشنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړې. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم شوې وې د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوې، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیونی شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داره چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسي حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو د تګ راتګ له کبله اندېښنه لري. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تلو راتلو ډډه وکړي. یو شمېر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي یې تېره کړې ده وایي د ځان او ټولنې د خوندي ساتلو لپاره له کوره نه وځي.
قدیر صالحی د هرات ولایت اوسیدونکی تازه له کورونا ناروغۍ څخه روغ شوی. قدیر وای د څلوېښت ورځو په تیریدو سره اوس هم په بشپړ ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وایرس اخته شوی و، کورونا وایرس ډېر خطرناک یادوي او وایي د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
دیارلس شپې او ورځې له دغه ناروغۍ سره لاس او ګرېوان وم. د اکسیجن په وسیله مې ساه اخیسته. اوس چې شاوخوا څلوېښت ورځې تېرې سوې هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ سوی. له همدې امله مې پرېکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپله کوره ونه وځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نه سم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې سته، خو خصوصا په کلیو او باندو کې، نو له دې امله څخه هلته تلفات زیات دي. په دې ورځو کې د تل په څیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونه سي، او که چیرې څوک مبارکیانې ورکوي د اختر مبارکي د تلیفون د لارې څخه، چې ډېره ښه وسیله ده، هم کولای شي چې دوی پر خپلو خپلوانو احوال ونیسي او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته وایي.
که څه هم د قدیر صالحي او اسدالله کاکړ په څیر به ډیر افغانان له کورونا څخه ځان ساتي، خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کره د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس د خپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه. اوسمهال افغانستان د کورونا وایرس له درې میڅپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کووید 19 ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کورونا ویروس تر اوسه هم وطن کې د خپرېدو په حال کې ده. ستاسو نه غوښتنه دا ده چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکئ، او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند آرزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې وایرس شاوخوا 1,44,000 کسان اخته شوي او له 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو که په لوی اختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي، له اختر وروسته به د کورونا وایرس د پیښو د کمیدو شاهدان موسو.
په راپور کې مو د افغانستان د روغتیا وزارت د سرپرست وزیر د اندېښنو په اړه جزئیات واورېدل. قدرمن اوریدونکو، نن د اختر دوهمه ورځ ده. پرون د اختر په لومړۍ ورځ کله چې په ارګ کې ولسمشر اشرف غني او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ ادا کاوه، پر کابل ښار څو توغندي را پرېوتل. خو نن په کابل کې او په نور هیواد کې څه حال دی؟ په دې اړه مې د ازادي راډیو له خبریال نه جزئیات وپوښتل.
نن تر دې دمه د ټول افغانستان نه کومه د ناوړي امنیتي پیښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په پلازمینه کابل او همدارشان له ټولو ولایتونو نه امنیتی حالت تر دې د متسم دی کورنۍ چارو وزارت لدین وړاندې په اعلان کې ویلي وو چې دوی په بیلابیل ولایتونو کې ځانګړي امنیتی تدابیر د لوی اختر د منځنۍ په خاطر باندې نیولې دي او په